آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې وایي
د جرمني صدر اعظم وايي چې په افغانستان کې د امریکا د دوامدار نظامی ماموریت ملاتړ کوي له سعودي عربستان نه د افغان حجانو تر رسنیدل لړۍ د چهارشنبه پورې سپیل کیږي او د حجی هنرجان شینواری په نوم یو افغان تاجر په پیښور کې وژل شوی دی
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلی دی اوس د دې وخت دی چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره د سولې د پاره صادقانه او عملی همکاري وکړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي او یو شمیر اسلامي هیوادونو په برما کې د اقلیت مسلمانانو یعنی د روهینګا د قوم په خلکو د برما د پوځ ظلمونه غندلي دي خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي
د جرمنی صدر اعظم میرمن انگلا مرکل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د اوږدمهال نظامی حضور نه خپل خوښي څرګنده کړې ده او وایي چې ملاتړ کوي مرکل په جرمنی کې د پارلماني انتخاباتو د پیل کېدو نه مخکې په یوې تلویزیونی منظرې کې ویل چې جرمنی له داعش سره د مبارزې په خاطر د امریکا همکارۍ ته اړتیا لري هغې په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکا له نظامي موجودیت نه ملاتړ وکړ چې تېره میاشت جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه او وویل چې امریکایي پوځیان به د تسې موقعات نه په غیر په افغانستان کې حضور ولري په عین وخت کې یوې سابقه داری امریکایي ډیپلوماتې رابن رافایل د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتژۍ ستاینه کړې ده
پاکستان ډیر څه کړی دي خو باید ډیر نور هم وکړي او په خاصه توګه د افغانستان د طالبانو د ملاتړ کولو پالیسی بیا له سره وارزوي په عین وخت کې افغانستان او متحده ایالات هم دواړه په ګډه هڅه وکړي چې په سیمه کې د پاکستان امنیتي اندېښنې له منځه یوسي
خو له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځ پخوانی کپتان مایکل باسکن چې دا وخت د باستن د پوهنتون د فلچر سکول نه د نړیوالو شخړو د حل او منځګړیتوب په رشته کې ډاکټر اخلي وایي چې د ټرمپ ستراتیژي نیمګړې ده او په ډیرو مواردو کې مبهمه ده هغه وویل
When we view the strategy from a negotiation perspective and I'm coming at this as a
کومنګ د ستراتیژۍ ته د مذاکراتو او د شخړو د حل نقطه نظر وګورو زه د ډاکټرا د یو محصل په توګه باندې ویل شم چې دا ستراتیژي په ډیرو برخو کې روښانه نه ده په ځانګړې توګه د خبرو لارې د افغانستان د شخړې د سیاسي حل مسله چې طالبان هم باید پکې شامل وي ټرمپ فقط همدومره اشاره کړې چې البته د نظامي بری وروسته به د مذاکراتو په اړه فکر وشي خو څوک نه پوهیږي چې آیا واقعا به داسې وشي او کنه او که وشي کله به وشي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په روانه هفته کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي قواو د عملیاتو ظرفیت زیات شوی دی اشرف غنی د یک شنبه په ورځ ویل چې د بهرنیو هوایي قواو د عملیاتو ظرفیت اوس دوه چنده لوړ شوی دی چارواکي وایي چې د افغانستان د جنګ په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان په تعقیب بګرام ته د نورو امریکایي ډیپلوماتو د نورو امریکایي پیلوټانو را رسیدل پیل شوي دي خو په جنگ کې د هوایي بمبارۍ په وخت د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه ځینې اندېښنې را پیدا شوې دي د حجی هنرجان شینواری په نوم یو مشهور افغان سوداګر پرون د یک شنبه په ورځ د پېښور د حیات آباد د کارخانو بازار په تجارتي سیمه کې وشتل شوی او وژل شوی عین شاهدانو وویل چې حاجي هنرجان مازیګر ناوخته په خپله پلازا کې ناستو چې ناڅاپه نامعلومو حمله کوونکو حمله وکړله او د اتوماتیکي وسلو په وسیله پرې ډزې وکړې او ځای په ځای وویشت حمله کوونکي په سایکلونو باندې سپاره وو د هغه مړې ننګرهار ته وړل شوی دی د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې له سعودي عربستان نه د افغانستان د حجیانو د رسنیدو لړۍ د چهارشنبه پورې شروع کیږي او په یوه میاشت کې به بشپړه شي د دغه وزارت مرستیال دایالحق عابد امریکا غږ ته نن د دوشنبه پورې وویل چې د چهارشنبه پورې به 800 افغان حجیان په دریو پروازونو کې رستانه شي او د حجیانو لومړی پرواز مزار شریف ته مازیګر په 4 بجو رسیږي دویم پرواز د ماښام په 6 بجو کابل ته او دریم پرواز د شپې په 8 بجو هرات ته رسیږي کال یو دیر زر افغانان حج ادا کر دا زل دا حج دا مراسمو دا سرتر سول پو وقت لستن افغان حجیان دا عمر زیادوالی لاملا مرشیوی او دو تنا لادره کدی د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د دفاع له وزیر جیمز میټرز او نورو لوړپوړو نظامي مامورانو سره د دې لپاره یو خاص مجلس په سپینه ماڼۍ کې رابللو چې د شمالي کوریا د هایډروجن بم د ازموینې وروسته په متقابل ځواب غور وکړي. ټرمپ د شمالي کوریا وروستۍ اتومي ازموینه په ډېرو سختو ټکو باندې غندلې او شمالي کوریا رژیم یو سرکش او سرزورې رژیم بللی. د جنوبی کوریا د ملي دفاع وزارت وایي که شمالي کوریا وغواړي کولی شي چې یو بل ازموینه هم وکړي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر د هغه پیغام په اړه سخت عکس العمل ښودلی چې پکې لیکلي وو واشنگټن به له هر هغه هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې وشکوي چې له شمالي کوریا سره تجارت کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یوهان خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ دغه دریځ غیر واقعي او نامناسب دی. د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ په وینا نن د دوشنبه په ورځ د فوجیان ایالت د ژیامن په ښار کې د نړۍ د 15 مخپوودي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ابریکس د مشرانو علی غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا غړیتوب لري. د اندونیزیا حکومت د میانمار یا برما پر حکومتي چارواکو باندې نن غږ وکړ چې د روهینګا د مسلمانانو په خلاف تشدد پای ته ورسوي. د اندونیزیا خارجه وزیر ریتینو مرسیدی نن د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د چارواکو او د سیاسي مشر آنګ سان سوچی سره د مذاکراتو په خاطر د برما پایتخت ته ورسېده. په تیرو څو ورځو کې د پوځ د ظلم له امله د روهینګیا د قبیلې تقریبا 8000 خلق بنگلادیش ته اوختی دي. د ایران د استنافی محکمې یو امریکایي تبع دوه ایرانی الاصل امریکایانو او په امریکا کې اوسیدونکو یو لبنانی سړي ته د 10 کلونو د بند سزا مخکینه حکم تایید کړی دی. دغه کسان د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او دا وخت په زندان کې پراته دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگټن نه نشریږي. درنو ریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفاع د وزیر جیمز ماتیس او نورو پوځیانو سره د شمالي کوریا د تازه ازموینې په حق لغونډه کړې ده. د ننګرهار د ښوونځیو اکثره متعلمین وایي چې په مکتب کې د سپورت مضمون لري مګر د سپورت زمینه ورته نه ده مساعده. دا مطالب لږ وروسته اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای اچولو د قریب 5000 مرکزونو ارزیابي شروع کړې ده. همداشان دغه کمیسیون غواړي چې د انتخاباتو نه مخکې د بایومیټریک د ټکنالوژۍ د استعمال لپاره د رای ورکوونکو لیست ترتیب کړي. په دې هکله رپورټ ته اساس پام را اړوم.
تاسو د رای اچونې د مرکزونو په اړه باندې یو پلاتونه پیل کړی و، هغه کوم ځای ته رسیدلی ده؟
تقریبا دغه لړۍ وروستی پړاو کې یو 343 اداري واحدونو څخه 368 اداري واحدونه تقریبا ارزیابي شوي دي او 3 کم ولسوالیان چې پاتې دي چې ټول ټال تقریبا 8% جوړوي د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه دغوی کار زنده یا بحثونه روان دي چې څنګه وکول شو هغه ساحو ته هم ځان ورسوو.
د دې ولسوالۍ چې دک په کوم ولایتونو کې پرتی دي؟
میدان وردګ ولایت کې یو ولسوالی ده، په هرات ولایت کې 3 ولسوالی دي، په فراه ولایت کې یو ولسوالی ده، فاریاب ولایت کې 2 ولسوالی دي، غزنی کې 4 دي، پکتیکا کې 3 دي، کندوز کې 2 ولسوالی دي، بغلان ولایت کې یو ولسوالی ده، بدخشان ولایت کې 3 ولسوالی دي، کندهار کې هم 3 ولسوالی دي، هلمند کې لبد مرغه شپږ ولسوالی پاتې دي او همداسي ورزګان کې 3 دي او په ننګرهار کې یو ولسوالی ده. نو ځینې شوراګان په کار کې حکومت سره په خبرو لګیا دي او په څنګه کې د حکومت مخالفت نو سره نو دا د دوی دروازه کمیسون غواړي چې هغه سي پرانیستي پریږدي ترڅو چې د دوی حق هم تلف نشي.
د سیول سوالي شته چې هغه مطلقاً د طالبان تر کنټرول لاندې دي، دا غول سوالي سره تاسو کوي؟
په داسې ولسوالیانو تجربه هم لرو، یعنی هلته بالکل حکومت نه و، لیکن خلکو تصمیم ونیو او مخالفین ته ویل چې تاسو مزاحمت بنه کوي. خلکو په خپل ضمانت ټیمونه وړي دي او هلته ارزیابي شوی بیرته راغلی دي.
آیا تاسو دا معلومه شو چې تاسو په دې ګرځېدلې چې هغه خیلی مرکزونه هغه مومندل
د مونږ تخنیکی ټیمونه د محلي چارواکو په همغږي او په څنګ کې محلي شوراګان یا مدني چونل یا د کلی شوراګانو سره په همغږي په همکارۍ سره دغه پلټنې تر سره شوې. یعنی په پای کې چې کوم مرکز چې ټاکل کیږي د معیارونو سره سم ولس به هم امضا کوي او محلي چارواکي به هم امضا کوي چې وویل شي دغه مرکز چې ټاکل شوی دی کې د ټولو لپاره یو قسم لاسرسی ده. دا په شخصي ملکیتونو کې نه دی بلکې دا د عام المنفعه په ځایونو کې دي او په څنګ کې دغه مرکز جوړ شوی دا خیالي نه ده.
تاسو نوملر یادونه کوئ، دا نوملر به څنګه جوړیږي؟
کله چې مونږ د نوې ټکنالوژي د نوملر په جوړولو باندې بحث کوو، دا په دې معنی ده چې مونږ په خوانی کارتونو سره نور کار بنه لرو او موقته په توګه نوې کارتونه به توزیع کیږي او د رای ورکوونکو لیست جوړیږي په محلونو کې مخکې د ټاکنو مخکې هلته به په مرکزونو کې او په څنګ کې بایومیټریک سیستم نه هم کار اخیستل کیږي چې وکولی شو رای ورکوونکو په دقیقه توګه مشخص یا نوملړ یا لیست جوړ کړي او د لیست په مطابق په هر مرکز کې کارتونه ولېږي او خلک مشخص بوي چې احمد مثال په توګه د کوم ولسوالۍ او په کوم مرکز پورې تړلی ده.
د بایومیټریک ماشینونو په اخیستلو به څومره مصارف راځي او همداشان تاسو د ټاکنو ټول مصارف څومره سنجولي دي؟
کمیسون یو تخمینی بودیجه حکومت ته وړاندې کړی او تقریبا څه د پاسه څلور میاشت وړاندې هغه 210 میلیونه ډالر وی چې پاغه کې هم د ټکنالوژي اخیستل وو او په څنګ کې د عملیاتي بودیجه یا د مصارف په دغه موضوع څه د پاسه یو میلیون ډالر چې د مراکز د ارزیابۍ د پرو مالی وزارت کمیسون ته تقریبا اوس پارل پاغه سره کار مخته روان ده او پاتې دا چې اوس چیرې ورکوونکو لیست جوړیږي نو په دې بخش کې هغه هم د ټکنالوژي خریداري او هم په څنګ کې د عملیاتي بودیجه ته ضرورت ده. حکومت سره دغه بودیجه شریک شوې ده، امید ده چې حکومت وکول شي په ټاکلې وخت کې دغه بودیجه برابر کړي او کمیسون خپل قانون په دغه بهیر کې مخته ویسي. پاړس میلیونه یا شپاړس نیم میلیونه ډالر یوازې د ټکنالوژۍ د پاره داسې تخمین شوی دي او همدغسې شاوخوا تروس هم یو ځینې کارونه په د بودیجې په بهیر کې روان دي. همدغسې هم د ریوان کورکو د لس په جوړولو کې به مصرف وشي، لیکن راتلونکي ورځو کې دا به مشخص به کیږي.
اټکل د مخې سومه بودیجه به د ټاکلو لپاره په کار وي.
دغه پروسه تقریبا یو څه متفاوته ده. دلته خبره د استفاده د ټکنالوژۍ ده. کمیسون غواړي چې د ټاکنو په بهیر کې په څلور پړاو دغه ټکنالوژي استفاده وکړي، لیکن نړیواله کارپوهان یا نور کسان وایي چې دا ډیر تقریبا یو خطر پذیر به وي یا داس یو ستونزمنه به وي چې افغانستان یو ځل وکولی شي سل په سله تقریبا ټاکنو په بهیر کې ټکنالوژي استفاده وکړي. دوی وایي تقریبا نیمایي دی اوس استفاده وشي، نیمایي دی بیا وروسته استفاده وشي.
مننه خدای ژوند دې درسه.
مننه صاحب.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لږ مخکې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس سره د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری مرکه واورېده چې د انتخاباتو د آینده انتخاباتو په ارتباط و چې مرکزونه ارزیابي کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی که پاکستان د تروریستي ډلو ته همدغه سي ادامه ورکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې نور هم پس خراب شي. د جمهور رئیس مرستیال نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویلی دی پاکستان خو فرصت لري چې د افغانستان سره د سولې په حق له توافق ته ورسیږي. همداشان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي وایي اوس د دې وخت دی چې پاکستان د سیاسي مذاکراتو لارې د افغانستان د حکومت سره پس سیمه کې په افغانستان کې د سولې د پاره ریښتینی او عملی همکاري وکړي. د آزادۍ رادیو خبريال رحمت الله افغان راپور را لګل دی.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وای که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان د ترهګرو په وړاندې کوم مبارزه کوي، افغان دولت او حمایت ته یا ترهګرو ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خرابې شي. افغانستان اوس تر یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې په بدلېدو دی، نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلېدو دی چې پاکستان به دې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا هېوادو سره ولري، نه یوازې دا چې د هغه څخه به دې برخې شي بلکې دوی باید هغه نړیوالو فشارونو سره هم مخ شي چې اوسې په دغه ستراتیژي کې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ار کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی دغه شان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې رد کړې دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. ډونالډ ټرمپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وای پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنا ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپل هېواد وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي. هغه وایي یعنی د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې یوازې افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغې پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسمیار وایي پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
ولې د افغانستان د هوایي قوې تقویه کول مهم او ضروري دي؟ د ورځنیو مسایلو بحثونو په نننی پروګرام کې همدا مسله د جبار قهرمان، د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال، په پارلمان کې د هلمند د ولایت استازي او د افغانستان د علمي او ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس، د افغانستان د استخباراتو د پخوانی رئیس جنرال عبدالواحد طاقت سره راز کړو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د نجونو د ښوونځیو اکثره متعلمین وایي چې په ښوونځي کې د سپورت مضمون لري، خو د سپورت د لپاره ورته زمینه نه ده برابره. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
جلال آباد کې یو شمیر خزینه زده کوونکي وایي که څه هم په ښوونځیو کې سپورتي وسایل لري، خو د لوبو د ځای زګي نشتون یې په وړاندې خنډونه راولاړ کړي. په زده کړو بوختې دغه نجونې ډېرې ورزش ته لیواله دي، خو وایي د درسي مهال ویش له مخې د سپورت مضمون یوازې په کتابونو کې لولي. د جلال آباد ښار د علایي لیسې دوه زده کوونکي
مونږ ته هغه وسایل نه دي برابر چې مونږ په سپورت کو یا از مونږ د سپورت هغه سات مونږ تر کې چې مونږ برابر هغه کو
مونږ د ورزشي سامانلات پوره لرو. د ځینې شیان سره چې د ورزش کولو کې لږ مشکل دي، یعنی شینه بعض کمود دي، یعنی میدان دی، میدان خو لرو خو بیا هم دومره وړو کې دی بس نه نه کوي
د خوانځیو خون کې وایي تکیه یوازې د ورزش مضمون په نظر زده کړو ده، او په خوانځیو کې د نجونو لپاره د ورزش لازمی اسانتیاوی نه دي برابرې شوی. د دوی غوښتنه هم دا ده چې نجونو ته په خوانځیو کې د لوبو لپاره امکانات او میدانونه جوړ شي. زرغونه د بی بی آشی لیسې زده کوونکې دا وایي دا چاره د نجونو لپاره یوه لویه ننګونه ده.
ځینې سامان الات یا د لوبو سامان راوړل شوی دی، خو بیا هم ځینې ستونزې موجود دي. دغه ستونزې زمونږ د ځای او د میدان د نشتوالی دی، ځکه چې مونږ په ټولګي کې په ښوونځي کې ځینې شاګردان دي چې تقریبا اتلس اولس صنف نولس صنف زمونږ په بیرون ناست دي، او دغه د ځای د کمښت په اساس باندې دغه ستونزه شته دی چې د هر لوبې دپاره ځانګړی میدان ته ضرورت شته دی.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي ډېر ښوونځي کلونه پخوا جوړ شوي چې د مساحت له پلوه ډېر ځمکه نه لري او زیاته برخه اداري تعمیر او درسي صنفونو ته ځانګړې شوې. د دغه ریاست مطبوعاتي مسول محمد آصف شینواری امریکا غږ ته ویل همدا لامل دی چې اوس په ښوونځیو کې د سپورت مضمون یوازې په نظري ډول لوستل کېږي. ښاغلی شینواری وایي د ښځینه ښوونځیو په نوو جوړیدونکو تعمیرونو کې به د سپورت اسانتیاو ته پام وکړي او راتلونکي کې به دغه ستونزه هوارېږي. ورزش نه یوازې د بدني ستړیا د رفع لپاره ګټور دی، بلکې هغه زده کوونکي چې ورزش کوي له ذهني اړخم پیاوړي کېږي او کولی شي خپلې تدریسي چارې په منظم ډول سرته ورسوي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیون خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دفاع د وزیر جیمز ماتیس او خپل نورو پوځیانو سره د شمالي کوریا د تازه اټومي ازموینې په حق لغیدل دي. همداشان په نظر کې د چې ملګری ملتونه په یوې عاجل غونډې کې په همدې مسلې باندې وغږیږي او د کوریا په ټاپو وزمې باندې خبري وکړي. په دې حق له رپورت لرو.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د یکشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ ډېرې نظامي لارې په مخ کې لرو او ولسمشر غوښتل چې د هغو ټولو په اړه معلومات ورکړي.
Any threat to the United States
متحدو ایالاتونو ته هر ډول خطر د ګوام په شمول او یا زموږ متحدینو ته خطر به لډیر ځواکمن نظامی جواب سره مخامخ شي. دا ځواب چې ډیر اغیزمن او ډیر قوي وي. ښاغلی ماتیس وویل په کار د کیم جانګ اون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د متحد غږ په اړه فکر وکړي، ځکه ټول غړي په متحده توګه په دې متفق دي چې کوریاګانې له اټومي وسلو نه پاکې شي. ماتیس
وویل
موږ د شمالي کوریا بشپړ تخریب نه غواړو. په همدې ترڅ کې چې د شمالي کوریا د تازه ازموینې له امله نوی جنجال روان دی، د جنوبي کوریا د ملي دفاع وزارت وایي دوی اټکل کوي چې شمالي کوریا بله ازموینه هم کولی شي.
مون د دې وړاند وینه کوي چې شمالي کوریا یو نړیوال بالستیک توغندۍ ازموینه شي چې دا څرګنده کړي امریکا ته د اټومي بم د انتقالولو وسیله لاسته راوړې ده.
خو کله چې د یکشنبې په ورځ له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه له یوې کلیسا نه د راوتلو په وخت پوښتنه وشوه چې پر شمالي کوریا برید کوي، هغه وویل وبه ګوري. داسې ښکاري چې ولسمشر د شمالي کوریا د تازه ازموینې په وړاندې د نظامي ځواب لپاره ژمن نه دی، خو په خپل ټویټر کې ولیکل د شمالي کوریا الفاظ او اعمال د امریکا لپاره ډیر خطرناک دي. تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته سرګند اختار ورکړ.
په کار د شمالي کوریا امریکا ته نور ګواښونه ونه کړي، هغوی بله داسې اور او قهر سره مخامخ شي چې دنیا هیڅکله نه وی لیدلی.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اگست د میاشتې له اختار نه وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې شمالي کوریا د دې وړتیا او قابلیت پیدا کړی دی چې اټومي کوپړۍ جوړې کړي. د یکشنبې د ازموینې نه داسې ښکاري چې شمالي کوریا به هایدروجنی بم ته انکشاف ورکړی وي. له بل پلوه د امریکا کانګرس په دې اونۍ کې خپلې وظیفې ته راګرځي، خو د هغوی په مخ کې یوازې د شمالي کوریا مسله نه، بلکې هغوی به حکومت ته هم بودیجه برابروي چې د حکومت کارونه بند نه شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د روهینګا په مسلمان اقلیت د برما د پوځیانو د زور زیاتینو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي او یو شمیر هیوادونو اسلامي هیوادونو په میانمار یا بنوا کې د روهینګا د اقلیت قوم د مسلمانانو وجل غندلی دي. درې ورځې کېږي چې په انډونیزیا کې په سلګونو خلکو د آنګ سان سو چی په حکومت باندې اعتراضي مظاهرو ته ادامه ورکړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د برما له راخینی حالت نه و اتیا زره مسلمانان د تاوتریخوالي لامل له خپل کورونو څخه بنگلاديش ته کډو تاړ شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په برما کې د ورستوي لانجو پاړه اندېښنه کودلې او ملالا یوسف زئی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده په خپل ټویټر کې لیکلي چې د روهینګیا د کړاو په اوریدو یې زړه مات شوی او د برما له مشرې آنګ سان سو چی نه غوښتي چې د روهینګیا اقلیت په وړاندې تاوتریخوالی وغندي.
په تیرو څو کلونو کې ما په وار وار له شرمه ډک دا غم لړلی چلند غندلی. زه اوس هم په دې انتظار یم چې آنګ سان سو چی د عمل وغندي. نړۍ او د روهینګیا مسلمانان ورته په انتظار دي.
د برما په راخینی ایالت کې د وروستیو تاوتریخوالي له امله څه د پاسه 400 کسان وژل شوي چې د برما پوځي چارواکو په وینا اکثریت یې وسلوال مخالفین دي. خو د روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حملې کړې دي. د هغوی کورونه یې سوځولي او له راخین څخه یې وتلو ته اړ کړي دي. یو خوا د برما په پلازمینه ینګون کې نږدې 100 محصلینو په راخین کې په وروستیو څو ورځو کې د وژل شویو خلکو په یاد شمې روښانه کړې وې او له حکومت نه د روهینګیا توندلارو په وړاندې د کرګام اخیستو غوښتنه وکړه.
زه له حکومت څخه پوښتنه کوم چې ولې په کلي کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه ورکوي. زه له حکومت څخه غواړم چې له کوم خنډ پرته خلک د توندلارو نه خوندي کړي.
بل ډله بیا په انډونیزیا کې سره راټول شوي او په وینا یې د روهینګیا لږکیو په مسلمانانو باندې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
برما د خپلو خلکو په وړاندې پوځي اقدام کړی. مسلمانان ټول ورونه دي، نو ځکه موږ د خپلو مسلمانو ورونو او خویندو وژنې ته لاس تر زنې نه کوو.
د انډونیزیا جمهور رئیس وایي چې د بهرنیو چارو وزیر یې برما ته لیږلی او ټاکل شوې ده چې هغه نن دوشنبې په راخین کې د روان کړکیچ په اړه د هغه هیواد د مشرې آنګ سان سو چی او نورو پوځي مشرانو سره خبرې وکړي.
زه او د اندونیزیا خلک د برما په راخین کې تاوتریخوالی غندو. په دې اړه باید جدي اقدام وشي، یوازې انتقاد ونه شي. حکومت ژمن دی چې د بشري ناورین په حل کې مرسته وکړي.
د برما په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 میلادي کال راهیسې لانجو او نښتو زور اخیستی او تر دې دمه څه باندې 1,00,000 کسان د بې ځایه شویو کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. په بنگلادیش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته په ورین تندی هرکلای نه کیږي، بلکې هڅه شوې ده چې د هغوی د ورتګ مخه ونیول شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو ته به معلومه وي چې په مختلفو مسایلو، علمي او تخنیکی مسایلو کې ځینې کسان نړیوال ریکارډونه قائموي، مګر دا ریکارډونه په خپل حال نه پاتې کیږي او ماتیږي. دلته په امریکا کې د ستوري مزل پیږي واټسن په نوم د شنبې په ورځ مکه ته په ستنېدو د ناسا د مشهورو ستور مزلو په لیست کې ولیکل شو. د امریکا غک د کیفن انویچ راپور برېښنا عمر خیل الولي.
پیګی واټسن د لومړي ځل لپاره په 2002 میلادي کال کې فضا ته لاړه. لغې وخت نه را پدې خو هغه فضا ته سفرونه کوي. هغه په سفینه کې د ژوند د حالاتو په اکله خبرې کړې دي.
ما هیله درلوده چې د سیوز سفینه لوی وای، خو اوس هم هماغه اندازه ده چې پخو.
میرمن واټسن تمه لري چې د سپتمبر په 2 نیټه نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. د دې نه نیمه میاشتو په ترڅ کې د هغه نوم څو ځلې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې راغلی.
Every single day is
په فضایي سټیشن کې هر ورځ یو مهمه ورځ وي، ځکه هر ورځ د سټیشن د فعال ساتلو هڅه کوو. مونږ په سټیشن کې د خپل پرسونل ریکارډ جوړ کړی چې سټیشن تمځه کې په مدار کې پاتې شي.
په فضا کې کوم ښه ډیر وخت تیر کړی؟ میرمن وایټسن، لومړی میرمن چې د فضایي سټیشن عملیات کړی او بیا یې تکرار کړی، هغه هم میرمن وایټسن ده. وزیده چې خپل وظیفه سره مینه لري.
I feel great.
علی احساس لرم. خپل کار سره مینه لرم. ډیر د قدر وړ کار لرم. د مزکه په سر ټول کارونه چې کوو عالی دي. خو دلته په فضا کې د سټیشن د فعال ساتلو مسؤلیت کې هغه د فلټر پاکول هم وی زتري راضی.
هغه په فضا کې د 615 ورځو له تیرولو وروسته راتلونکې اونۍ د بایکانور اډې ته رسیږي.
د
کورنۍ او دوستانو لیدلو ته سترګې په لاره یم. د هغوی په لیدلو خوشاله کیږم. که تجربه به وي، بلې، مهمې شیبې ته چې ډېر سترګې په لاره یم هغه خوراک دي. تصور کوم ډېر هغه خوراکونه به پاخه کړم چې په فضا کې مې نه دي خوړلي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې 6 میلیارد ډالر د هوایی قوې په تقویه لګوي. ولې د هوایی قوې تقویه کول مهم او ضروري دي؟ د آشنا رادیو د خبرو اترو یا د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې هم دا مسله راسپړو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.